احمد شبری هم دازه دیر رو دشپاش به جود خبرونی داوریدون که هر کلی کوام. السلام علیکم. ده هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وی افغان ښځې او نجونې او نورې زیانګلې ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنلیکونه سپارلي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنا چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هند سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې 96 پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومېږي ټپي شوی. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ده ته ګواښونه کېدل. د ناټو سرمشي ان ستولتنبرګ د هالنډ صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له آزموینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. او ساده راتو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر د افغان جنو او ښځو حقوقو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
آی ډیپلور the ongoing systemic persecution of women and girls in
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سرجنۍ اختره ناراضه دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بي وسلو حال اخیسته.
د خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کوتي
بس کله نظم د کور مشر ده سرپرستنه د کور خپل کوم.
دا به هم واورې چې په خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبریال وشل شوی. البته دا مو په خبرونو کې واورېدل. په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور اوریدل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینی ملاتړ ټینګار وشو. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقوقو وسه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. سفیو الله سنکسی او نور جوسیات.
د بشری حقوقو شورا شپږ 50 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان ښځو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
آی دی پلور the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
Zapavansan ki de khuzo unjuno pawrandi rawan systematic tawtrikhwale pazangde toga de zdakde karmandani aw da azadana tagratak la haquno de hawi mahrumawal gandam paluye ke bashari haquno mudafiin aw drasnay karkun ki pakhpal sari toga pa de khatir niwal ki giaw bandiani ki chigwa ki nazariyat la wakmuno charwako niwaka ganal ki gi
factor authorities
karli turkoel de khuzo de haquno naqza aw da masawat na riayat wal shtala astrawndi la main zawdi aw da parmaghtag makhanisi ha د ښنو خود چې 2013 کال به خزی د ترټولو بیوزدو خلکو لوی برخه جوړوي لکه چې طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل لشبګم ټولګي پورته وان جونې لزده کړو او بیا له پانتونو محروم شوه همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزی په نادولتي مؤسسو کې لکارمنې کړي په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیال نادا ناشف ویل افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی وو بنټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودونکو تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغیزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي جبران به سخت
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقوقو وسه د خورا اندیشنې وړ وبلله بلورته د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوی په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقوقو موضوع لري شوې ده پاره ویډیو کې چې اخلي بار په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي د طالبانو تر واکلاندی په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت ورستر بلې په خرابې دوی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت لپامه ونه غورځوي ټاکل شوی دی چې د دبې درې مخونډه د دې جون میاشتې پروسی نیټه د په پلاسمینه د حق پیل شاو د دوه ورځې خونډه ده او بیا سپوږمۍ راپور لري
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هی دربار د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده ځکه چې د نوموړي د عالم مخې د طالبانو د حضور لپاره د خزو د حقوقو موضوع د غونډې لا اجنډا لري کړل شوې ده په هغه ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي هغه پر دغه کړنې سختنی وګه کړي او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي
موږ په تیرو څلیر ساعتونو کې په دې وپوهیدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا
هغه زیاته کړی چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت د هر ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپاره و نه غورځوي خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقوقو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوی دی په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یوه اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استاذ او خزینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی، او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معاملات افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بریالۍ نه سي.
زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوهې درېیمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو ویې ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د درېیمې ناستې پیلېدو ته 11 ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې 2 تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیه او استخباراتي چارواکو وویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حملې سربېره وسلوالو په میرامشا کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د میرامشا پولیس تانې ځلې انتظامیه او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 13 میرالی سوړی کې 3 کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي، او میرامشا چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. دغو چارواکو وویل چې پرون ماښام چشمه پل پوسته باندې وسلوالو لاسي بم ویشتلې او ډزې یې کړې چې شپږ سرتیري یې ژوبل کړل. روبل شوی سرتیری د میرامشا روختون ته انتقال کړي، او هم پرون سهار بیا میرالی کې درې ځایي کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي، او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښې ذمهواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په 15 هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غزوان زاهد خان په مرمۍ ویشتلې شوې مړې موندل شوې وو چې د جون په 3 د غلطه نامعلومه وسلوالو چت کړې وو. هم د جون په 15 میرالی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوي درې وسلوال هم په یو برید کې وژلي ول. د جون په 2 هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو 3 کسان په هدفي بریدونو کې وژلي ول، چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او داغه ساتون کې پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې ترسره شوې، او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې، چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جانی خیل، لکی مروت او خواوشا کې د نامنه یو هدفي وژنو زید په وار وار جرګې مرکې او پرلتونه شوي. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګری ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنې شوې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وارې دعوې کړې چې د غلطه د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسله والو ضد بې توپیره عملیات کوي چې د دوی ضد یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشا کې پر امنیتي پوسټه د پرونی برید مسولیت چا نه دی منلی. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیز درې ورځنی اور بند اعلان کړی دی. د دې وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي وو چې اور بند به د جون په 18 13 او 19 وي، خو د دې سربیره په میرامشا کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرالی کې وسله والو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړې ده. په دې طرح کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي، خولای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت زمينه برابروي چې په زرګونو افغان کډوال له هم دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار باسي. سفیر لاستانکسي او نور جوسیات.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شمې پر ورځ د جون لسما سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به 3 کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 15,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکانو سره واده کړی لدې طرح برخمنیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمينه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا 2 کاله وروسته د استوګنې کارتونه لګاڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداروي روسیا په زیاتیدونکو شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا بچګري په مټ د جرمنانو تکمارلو هڅه کوي. د اداري ویلي روسي ورسټ له هغه دغه کارت مخه کړي چې د اروپای هیوادونو لخوا د شاوخوا 400 روسي ډیپلوماټانو له استلو سره د روسي استخباراتي ادارو ته سخت ضربه رسیدلې. د رويټرز خبري اژانس ته خبر لمخي د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړي چې د روسي استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېری پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بیپورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیا په جرمني کې د روسي استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختې هڅې کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخي د دغه یو دوه ادب چې د تیر اگست په میاشت کې روسي ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوی وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي راډیو په منځني سپد 12 پرشنې په ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیول شي. په کندهار کې به وسله کورنۍ وای ورستیو رښتونوې سرپناوي سیان منی کړی او اوس په بد حالت کې شون کوي. د دوی په خبره د بې وسلې لامل په پردی ځمکه ځانته کوچنۍ سرپناوی جوړې کړې وي، خو روسیو بارانونه هغه له منځه یوړې او دوی د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه نشي ولاکه وچ پاتن سوي چې ما شان کوچنیان وږي پرې وته په سرخان کې لا دوه ډیر نه واغه په لوشو ولا رس بل زما کې مو غو د کوچنیان جړاو
کندهار ښار ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سه بي امينه چې خاون دي په نشي تو کوروج دي دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلنوی بارانونو د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناله منځ وړي او دا محل په بد وضعیت کې ژوند کوي
چې و براله د باران وسې سیل را باندې را لید شاخونه می د دیواله چپاسو تورته وګړې کلهخته و براله د کورې وخت سرخان اوار کوچنیان می ډوډې خړل کلهخته سرخان له د و بو ډاکس ما شان کوچنیان وږي پرې وته په یو پلانانه لې درې واره نور چې سیل را لې بیا په ما پر کور را چوک می نه درلو د خدای د پارک کې مو والي چې راس ما پر کور باندې و براغلی راس څوک نو په مسلمانان خپل په ځان پسې ال بیا ځانو یو واله دی خوړل یو واله دی خوړل کور و بو سعد دی ول لري دلې دا دی معلوم دی د کور پر دی می دا غری ګرځې لندې خشتې دل دلو شو دکې دی یو واره بارا درې واره سیل را باندې راغلې درې واره
د کندهار شهر د څورلس میناهي وسیدونکو ګلڅکه چکونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل پکندباله کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي خو هغه بیا د ورستوی بارانونو لامل د ویجاړېدو لګواش سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ لامل د کار کولو توان لري او د ډېرې بېوزلې څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپل ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستي مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تن بارانو په دغه شمه کې مې کور اوبه ډک سوی ده. هله مې دا غذای ده، دا کې مې ګزاره ده دلته کوم. نو بس بې وزلي و لږ و تن خو مه ده پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کې څه دغه پوښتنه نه ده کړې چې څه حال ده، اوبه وړي یاست که نه یاست. دا کدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغیر په غاړه کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مو علاقه پر دلګا باندې تیر باندې سو چې دی څنګه شي په وچه ډوډۍ مو گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د مې دی نه جوړې ده، د یو خواري و د تغه نه چې زبلار سند یو کور کار وکم خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخ کې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډیرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډیرې بېوزلۍ سره مخ دی. د په خبره سرپناه نه لري چې لامل یې کله یو ځای او کله بل ځای کډوړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دا غدي ورور چې ولا کيا د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مې د ادبل پرمدې کې پراتی نن مودا د دې زباري هغه کونجک تا هم باري هغه کونجک ته او بر اغلی کو خو مې د اوبو ډکې دي. به وځلی مو زیاته د چوام پر وچ روډي خدا غد شلون بي دي ولا وچ روډي د کوشنال څنګه عملی سره ونی هغه دې ولیده په دې دا دی ولیده موږم ویني دا مو ژوندګي دا مو دا دی او بوتي شاو خره باندې سرخه دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مودان سه نغدي کومک وکم کور مودان سه وړ یو یو بل شی را کوم کور مودان سه خو چی خاور را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت د غډول بیوازله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي. و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
شپږ بجې او څلورویشت دقیقې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو، خو دمګړې کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به پخترونو کې بازار ګرم، چا به تری د قربانۍ لپاره نوی چړې چاقوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تیر کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز سدابات په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګی دی په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږکال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې وو دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم وو که نه، لکه داسې سیزن به وو. زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې چاقوګان او تبرګي تیر کبي وایي.
زه خپل کاروبار کو خپل کاریګر سره، خو زموږ کاروبار چې کم دی څکا ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډېر کو، خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې پخوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړول، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې آهنګران له خپل کاروباره د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمیر نورو ته وړاندیز کوي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي، او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي، او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومافي سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي، او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ اماراتو کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي، او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلابل ولسوالۍ ته لوړ شو چکر وو خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ، او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وګرځو د ښکلې ښکلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګار کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونو وخت را ورسېد. البته یادونه وکړم چې تاسو دا خبرونه په منځني څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. وړاندې د شزو پروګرام انیمه نړۍ لرو خو تر خبرونو وروسته. د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وای افغان شزیان جونی او نور زیان ګالی ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,300 غوښتنې لیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې خو بیا هم یو پر پنځمه برخه افغاني شزیان جونی دي. د دغه راپور لمخې جرمني وسم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوی افغانانو شمیر 55% و. په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوی دي. نن د کرکټ د نړیوال شل وریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانی لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هندستان سره وکړي. افغانستان د ګروپی دور له سیالیو درې لومړی وګټلې او وروسته یې سیشن بی پر کوربه وسنډیز وبایلله. د دې لوبه ماته د افغانستان په پرمختګ کې دوم پړاو ته کوم تاثیر نه دی کړی. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبريال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د ورتل شوی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی لوي میله ځای له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روانو چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډز وکړي. اپریدی ځای په ځای ووشل شو او د ملګري چې سجاد نومیږي ټپي شو. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویل دي چې لټي رسو میاشتو رئیس دته غوښنه کړه. د ناتو سرمنشین یانس ستولتنبرګ د هالند سرجاسم مارک روته د خپل ځایناست لپاره یو پیاوړی نوماندو باله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي. د ناتو تړون د اجمال مخې پریکړه کوي. نو هر کاندید د ټولو 22 متحدو ملاتړ ترتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوسټ لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناتو راتلونکي سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام لازموین سره مخ شي. په عین حال کې د کړکیچ له هر ډول زیاتوالي په ډډه کوي چې ناتو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډ نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولو په دوام بیګا دولو به وشوي. په لومړی لوبه کې ترکیه 3-1 ګورجستان ته ماتې ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. د پاکستان د کورونی او چوار وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی په خپل اکسپانه د خبرګونو شو او خبرداري ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخښنه ونه غواړي دوی بل قانوني لارو د هغه پر ضد داوا وکړي. په خواله رسنیو کې پرون یو ویډیو ډیر لاس په لاس شو چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف د یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي ورسته له هغه له سختونه وکړو سره مخامخ شول چې پر روان شل وریز نړیوال جام کې خپل اکثره لوبي وبایللې او دوهم پړاو ته له تک څخه پات شو.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه ولوي، دومره زه وډاره سم، سي بې حده وډاره سم، مال څه خبر ده خدای، مزه مال چې وای کورس باندې خدای، زه د پوهنتون د کابل نه تیرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملکي هم وکړي. قدر من اردونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي، له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بندي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بل ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل، سیلانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله، دی په ډېرې ناهیلۍ، په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم صنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د خپل سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولای چې کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي، چې تر اوسه خو هیڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله کولای شي چې بیا د ماشومان سربېره هغه مکتب وي. یعنی دغه هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو، هغه ټول لاړل د خاورو سره یو شول. خو چې موږ ګو تا کومه دا چې یعنی د درې کال چې وو اته چې مطلبونه نه دي شروع شوي، په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پوري، نو تا کومه دا چې ښکاریږي حکومت ما غفخانه حکومت یې شل کال وړاندې شو، او په موږ فکر د شل کال وړاندې کومه تیارې خپلې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی و، نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړی و، ام دین جنو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي چې وو چې خپل په ګرونه باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدل شوه. نو زه خو په دې کوم رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دیم وشي. تر دې ما په نظر چې تر کومه دا جهل او تر کومه دا جهالت وي، هیڅ کله به مکتبو ته اجازه ورنه کړي. چې دا ډیره ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي چې یو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونه کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د ما خاين د پښو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شي ودی، چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی، یادي هغه مخه ونیسي، نو هغه خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شي دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډیر ظلم دی. افغان جون په مقابل کې چې کا، افغان خځو په مقابل کې چې کا، ډیر ظلم دی. نو د دوه زنه مخنیوي خواهشم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږم ووري که څه هم ډېرې چیغې شوې دي نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپلو لوڼو په هکله وایي:
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه، دویمه لور مې هم چنان پروسه کلی چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسونه خپل ورځې خرابې تېرې کړې وهر وخت به ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت سه لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو د پنڅو واسو پنڅو واسو. یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلوي دومره زه به ډار سم سې بې حده به ډار سم مال څه خبر ده خدا هم زه مال چې وایي کورس بند سه بېرته په پخارسیم سه خدای داسې مه کوه زه خود مړه کړم مال چې څه قصه ده ډېرې خفه دي خود درته څه ووایم چې هېڅ ویلیم نسم. داسې یو تشویش ده ماته د خپل اولادو ته مې تنها زه نه زه چې هر چېرې زما د ټولې ښځې یم داسې جګرخونه دي نجونې یعنی وایي موږ ته افسردګي پیدا شوې وه زه کورس ته زما تجلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې له ډېرې تشویش نه له ډېرې جګرخونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده ژړاګانې کوي یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته زندګي دیګان ته خبره پې حرامه ده له تشویشه له جګرخونې نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي روانشناسان دي چې همداسې بېخي رایګان تداوي کوي له زوره چې ډېر جلیګان ټول افسرده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو دي موږ آینده به څنګه شي موږ اسناد نه سو اخیستی موږ پوهنتون نه سو ویلی په خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي دلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دو په مخ تړل شوي دي ښایي دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو یعنی هېڅ بیانولی نه شي ویلی نه شو بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه دي چې ما لږ اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي موږ هم له دې ملکه وځي یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کې بیخي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونه تړل شوي دي ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځهویشت کاله مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه دي روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایله نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورزېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تېرېږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرځره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلف دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بیلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا طب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې هم هغه رسېدلې وي؟
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم ځي طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خوابده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سیل مسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګانی دی وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خورځیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دی په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سمېږي
بله وکه په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکار یا هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کله په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشره سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خپل خبرې وکړي زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته انجینې درسونه نه سي ویل کم چې موجوده دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد د پارک دا به زاړه سي وخت تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکړي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړ ده مکمل هیواد پر ولاړ ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړ ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کو وغواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سینې دي چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هرڅه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځنی وای موږ په رسمیت پیژنو ځنی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال سی و پیژنې پر رسمیت غواړي و پیژنې په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واری دی
لرواني اړخ څومره بعد اثر پتا سي کوي مکتب ته نه سيټلای پانتون ته نه سيټلای نور آرام نه وي
کندهار باندې خو بیا بيخي بد آلې شي دي یو ورور سلماني ته د بیرې نه سيټللای یو خور د باندې نه سيوتلای یو خور وظیفه ته نه سيټللای یو خور مکتب ته نه سيټللای یو خور سنټر ته مدرسې ته نه سيټللای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اسې چې د هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وز زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې ووز بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابې شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دې ټول ته هغه به حد بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیاته انا نه خور ژوندې او سلامت اوسي
هله کوم خور مننه خوشاله سم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چاہتا واڑا ہوں پا دنیا، را
یاد کړه ټول عمر جڑا پمر خوشاله یما ما خوشاله یما داس ژوندونه خو آشنا پمر خوشاله یما ما خوشاله یما شو دبل چاپ مر خوشا